السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو په دې اوساته خبري پښتو خبرونه کې هرکلی کوو او ورچې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د سیاسي ګوندونو نوماندانو څاربنچټونو او مدني ټولنو لاستازو سره د ولسمشریزو ټاکنو په اړه معلوماتي ناسته وکړه. د صوبات او هم پالنې ټاکنیز ټیم په دې ناسته کې د ناسم مدیریت باندې انتقاد وکړ او د اعتراض په ډول لغونډې ووتل. په دې اړه راپور لرو خو په پیل کې د افغانستان سینه اونړې خبرونه ورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د وژل شوی جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد نن توکیو ته ورسید. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید فرامرز تمنا له دولت جوړونکي ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د سولې ولسی حرکت وایي دا ځل به د موټرو په یو کاروان کې د سولې له پیغام سره بیلابیلو ولایتونو ته ځي او د ایران ولسمشر پارلمان ته د بودیجې هغه طرحه وړاندې کړه چې دی وایي پر دې هیواد د بندیزونو مخه به ونیسي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې ولایت کې د وژل شوی جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد نن توکیو ته ورسید. هغه الوتکه چې د ناکامورا تابوت پکې و توکیو ته نږدې په ناریتا هوایي ډګر کې په داسې حال کې پر ځمکه کېناسته چې د نوموړي میرمن او مشره لور چې د نوموړي په ویار په جوړو شویو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللې وې هم ورسره وې. ناکامورا د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې له پنځو نورو افغانانو سره په خپل موټر کې د یوې وسلوالې ډلې په ډزو ووژل شو. د هغه وژل کېدو د افغانانو سختې غندنې وپارولې. د ثبات او همپالنې د ټیم پلویانو نن په سمنګان او هرات ولایتونو کې د هغه څه پر ضد چې دوی یې په انتخاباتو کې درغلی بولي مظاهره وکړه او د تقلب او تقلب کارانو پر ضد یې شعارونه ورکړل. اعتراض کوونکو ویل د دوی اعتراضونه به تر هغه وخته دوام وکړي چې پاکي او ناپاکي رایې سره جلا نه شي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو د مخالفت له کبله د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید فرامرز تمنا په مشرۍ د تدبیر او پراختیا ټیم د ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکي ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په یوه ګډه خبر پاڼه کې چې نن خپره شو ویل شوی دی چې د دواړو ټیمونو انتخاباتي کمپاین د پلانونو پر بنسټ ولاړ و نه ځکه دوی پریکړه کړې چې له یو بل سره ائتلاف وکړي. له دې مخکې د زلمی رسول او نورالحق علومي په ګډون یو شمېر نورو کاندیدانو هم له ښاغلي غنی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د سولې ولسی حرکت وایي چې دا ځل به د موټرو په یو کاروان کې د سولې له پیغام سره د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته ځي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن رسنیو ته په یوه استول شوي غږیز پیغام کې وویل چې دا لړۍ له هلمند پیلېږي او په هلمند به پای ته رسیږي.
د سولې ولسی حرکت غړي دا ځلې له هلمند تر هلمند د موټریزو کاروانونو لړۍ راپیلوي. دا لړۍ به دوه ورځې وروسته له غور څخه راپیل سي، وروسته بادغیس، هرات، نیمروز، فراه، هلمند، کندهار، بیا تر کابل، بیا وروسته تر شمالي ولایتونو پورې غځول کیږي.
ښاغلی وطن دوست زیاته کړه چې د دې لړۍ په ترڅ کې به خلک د سولې لپاره د غږ اوچتولو ته وهڅول شي او د جګړې له ښکېلو خواوو به د اوربند او سولې غوښتنه وشي. د سولې د ولسي حرکت غړو تیر کال دوبی له همدې پیغام سره له هلمند تر کابله او له هغه ځایه تر بلخه پورې پلی لاریون وکړ. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. شمالي کوریا وایي چې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو له ځایه یې یوه ډېره مهمه ازموینه کړې ده. د دې ځای په اړه پخوا امریکایي چارواکو ویلي وو چې له واشنګټن سره د شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو د خبرو په نتیجه کې نیمایي ویجاړ شوی دی. شمالي کوریا دا اعلان نن یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د دې هېواد یو چارواکي وویل له متحدو ایالاتو سره په خبرو کې د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کېدو موضوع نه ده شامله. د جنوبي کوریا د پوځ لوی درستیز چې د شمالي کوریا د توغندیو پر ازموینه څارنه کوي د پیونګیانګ د تازه اعلان په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. ولسمشر حسن روحانی نن د ایران پارلمان ته د بودیجې هغه طرحه وړاندې کړه چې د ده په وینا پر د هیواد د لګول شویو بندیزونو مخه به ونیسي. ښاغلي روحانی د بودیجې د طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل له روسیې څخه څو میلیارد ډالره احتمالي پور به د عوایدو مهمه سرچینه وي. هغه هیله څرګنده کړه چې دا طرحه به تر را روانې یوې میاشتې پورې تصویب شي. د بودیجې دا لایحه د اسلامي مجلس شورا ته وړاندې کیږي. هیله من یو چې زموږ درانه استازي به یې سږکال د سلوغې د میاشتې تر نیمایي پورې دا بودیجه موږ ته وسپاري. د 1999 کال د بودیجې طرحه داسې مهال پارلمان ته وړاندې کیږي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله فشار په زیاتېدو دی او خلک د اعتراضونو له ځپلو وروسته سخت کړېدلی دي. روحاني ویل چې سږنۍ بودیجه د بندیزونو پر وړاندې د مقاومت بودیجه ده او په طرحه کې د تیلو پر صادراتو او تولید ډېره لږه اتکا شوې ده. د ایران اقتصاد او پولي واحد وروسته له هغه زیانمن شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي موافقې د وتلو په دوام پر دې هېواد بیا بندیزونه ولګول او د هانګ کانګ اوسیدونکو د تیرو شپږو میاشتو د اعتراضونو په دوام نن د مدني او بشري حقونو د دفاع لپاره ډلې ډلې په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې چارواکو یې اجازه ورکړې وه. د ډیموکراسۍ د پلوي معترضانو شعارونه ورکول چې له خپلو غوښتنو به تیر نه شي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د دې مظاهرو اکثر ګډونوالو د سیمه ییزو او مرکزي چارواکو د احتمالي حملو له ویرې خپل مخونه په نقابونو پوښلي وو. له دې مخکې د چارواکو له قوله په ورکړل شوي راپورونو کې راغلي وو چې یولس کسان نیول شوي او د یوې تومانچې په ګډون ځینې کوچنۍ وسلې ترې ترلاسه شوي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا او نور موضوعات مو پر ویب سایټ هم لوستلی او تعقیبولی شئ په تمو دا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو نوماندانو څار بنسټونو د مدني ټولنو له استازو سره د ولسمشریزو ټاکنو په اړه معلوماتي ناسته وکړه. دغه ناستې ته د دغه کمیسیون مشري ویل
د دین ناستې نه وروسته به مونږ بیا هم خپل مجالس لرو په ولایتونو په اړه په نورو چې د دوست دای پایلو په دې ټولو به خبرې کوو. بیا به د افغانستان ملت سره د همدغه ټلویزیونونو له لارې شریکو.
په یو بل راپور کې اوري چې د کندوز بڼوال او بزګران وایي سکل د آب او هوا د خوالي لقبله دوی خپل د بادامو باغونو څخه د قناعت وړ حاصلات راټول کړي.
څوک خو بادام خو ډېر حاصل هم نیولې وو او خو په بایکن خو کمه ده کې بایکن سي.
په ختیز ولایت کونړ کې د پاکستانی روپیو د چلخت په وړاندې د مبارزې پایل د دې ولایت چارواکو پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ دولتي مامور نشي کولای چې پاکستانی روپیو سره دفتر ته ولاړ شي.
راتلونکو دوه میاشتو کې کاملا دلته کالدار ټولیږي او ځای به افغانۍ نشي او دې کار ته ژمن یو او په ډیر قاطعیت پراج منتیا به ان شاء الله دغه پلان عملي کوو.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا وایي د خپلو اوږد واټنه راکټونو د توغولو له ساحې یو ډیره مهمه ازموینه وکړه. د روانې خبرونې دوهمه نیمه دوه اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او ورکشو عزیزانو ته ځانګړي شوي د هیله د همرا سره وو. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو نوماندانو څار بنسټونو او د مدني ټولنو له استازو سره د ولسمشریزو ټاکنو په اړه معلوماتي ناسته وکړه. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په دغه ناسته کې د ناسم مدیریت باندې انتقاد وکړ او د اعتراض په ډول له غونډې ووتل. د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم په کمیسیون باندې غږ وکړ چې د انعطاف پر ځای د قانون ته مخ کړي او د ټاکنو پایلې اعلان کړي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان ټولکړي افغان صاحب دا غونډې ته ورغلی و. هم دا اوس تر سره په سټډیو کې دی افغان صاحب، ستړي مو شي په دې اړه نور معلومات او جزئیات لته اور
من اکرام صاحب تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. غونډې شاوخوا څلور ساعته دوام وکړ. په دغه غونډه کې نړیوال او همدارنګه کورنی بنسټونو سربیره سیاسي ګوندونو استازو، مدني ټولنو استازو، د نوماندانو استازو برخه درلودله. کمیسیون د غونډې ګډونوالو ته بشپړ معلومات ورکړل. په دې اړه باندې بیا وروسته سوالونه او ځوابونه راغلل. هر ټیم، هر ګوند، هر کس چې خبرې کړې دي د ښې وخت ورکړی وو چې په دې اړه باندې دوی سوالونه وکړي او د کمیسیون ورته خپل ځوابونه ووایي. غونډه کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم دویم مرستیال اسدالله سادتی د غونډې په ناسم مدیریت انتقاد وکړ او د اعتراض په ډول دغه غونډې ووتل.
شما تصمیم ندارین که انتخابات کنین، شما تصمیم دارین تقلب به کرسی بشانین و فکر میکنم بسیار دشوار خواهد بود. تشکر از همه شما.
اکرام سپور ورته وخت کې د دولت جوړون کې ټیم چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ ده په کمیسیون باندې دی لامر انتخاب وکړ چې د انټاکونو پایلې ځنډولې دي، باید زر تر زره د پایلې اعلان کړي، د انعطاف یا د تصمیمونو په ځای باندې دوی باید قانون ته مخه کړي. د دغه ټیم غړي اویان داود سلطانزوی په غونډه کې وویل
از کمیسیون و حکومت میخواهیم که سرنوشت از این هفت ولایت تعیین بکنه. چی میکنن در این مورد؟ مردم افغانستان در انتخابات اشتراک کردن بخاطر از اینه که هر روز منتظر فرمایشات تیم ها باشیم. انتخابات بدون اعلان نتایج اصلا ضیاع وقت مردم است.
دغه خبر نورسته د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس علم هوا نورستانی وویل چې دوی خپل کارونه تشمن دي، نه د چا زور او زرته تسلیمیږي، بلکې په قانون سره سم به انتخاباتي پایلې اعلانوي. دغه کمیسیون په دې باندې هم ټینګار کوي چې پایلې به زر تر زره اعلان کړي، همدارنګه دغه ولایتونو کې چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د بیا تفتیش او شمیرنې مخه ډپ کړي، د دوی په دې اړه باندې پریکړه وکړي. علم نورستانی وویل
د دین ناست نه وروسته به مونږ بیا هم خپل مجالس لرو په ولایتونو په اړه په نورو چې د دوستانو غوښتنې وي په ابتدایي پایلو په دې ټولو به خبرې کوو، بیا به د افغانستان ملت سره د همدغه ټلویزیونونو له لارې شریکو.
اکرام صاحب په دغه غونډه کې کورنۍ او بهرنۍ د څار بنسټونو هم ګډون کړی و. د افغانستان د انتخاب د ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له غونډې نه وروسته ازادي راډیو ته وویل چې غونډه څه ډول چې توقع کېده د ستونزو د هواري لپاره جوړه شوې وه هسې ونه سول. ښاغلی رشید وایي
ډیری معلوماتي غونډه وه، اما مهمه دا وه چې په دلته موږ تاسې د ستونزو د حل او د حل لارې په موضوع باندې خبرې کړې وې. هماغه و چې کمیسیون په خپل فارمټ کې له بده مرغه ډېر دقیق نه و، نو معترضین ته ډېر فرصت برابر نه سو چې هغوی خپلې خبرې مطرح کړي. کمیسیون به ته په د قانون چوکاټ کې هغه څه چې مثلا پرېکړه کړي هغه په اساس باندې پوره معلومات ورکړي.
اکرام صاحب وروسته به معلومه سي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو بورډ په دې اړه باندې څه پرېکړه کوي.
یعنی نن ورځ سړی ویلی شو چې غونډه تقریبا هغه ډول چې له سهاره ورته هیلې وي چې وي پایلې ته به ورسیږي، نن ورځ هغه پایله ترلاسه نه شوه.
بل اکرام صاحب تاسو د خبرو په تای باندې خو دلته یو شی چې ډېر زیات د یادونې وړ ده، هغه دا چې د غونډه معلوماتي غونډه وه، د پرېکړې غونډه یوازې معلومات ورکول کېدل، سوالونه او ځوابونه وو، خو د معلوماتو لغون نوم نه ښکاري چې دغه معلوماتو نه د پرېکړې په اړه باندې، بلکې د انتخابات خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو بورډ دغه معلومات سوالونه او ځوابونه ټول سره راجمع کړي دي. پرېنا کې بیا ورسته
پرېکړې ولې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو دغه غونډه پرېښوده او د اعتراض په ډول باندې ووتل، یعنی اصلا انتقاد په څو
انتقاد د سم ناسم مدیریت په اړه باندې، یعنی دوی د سیدا کول چې موږ ته کم وخت راکړل سوې ده، هغه سوالونه هغه ځوابونه چې دی دوی ټیمو له خپل کمیسیون سره یو قناعت کون کې نو د قانون پر نه کې نو، بلکې د مصلحت په اساس باندې و چې ځینې مثالونه هم راوړل. لاندې عمل دوی له دغه غنو وتل غونډې نه،
یعنی د کمیسیون وای چې د غونډې به جریان پیدا کوي بل ورځ بم وکړي
نه، دا معلوماتي غونډه و خپل د کمیسیون هغه ورځنی چارې چې دی هغه ورځنی غونډه به مخکې ځي، نو د غونډه به داسېونه ول چې بیا به جوړیږي، خو دا وروستۍ غونډه ما خیال ده.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو و امریدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو نمائندانو څار بنسټونو او د مدني ټولنو لاستاسو سره د ولسمشر د ټاکنو په اړه معلوماتي ناسته تر سره کړه. لاندې د میورو صبر تر راګرځو
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او له ټاکنیزو جنجالونو ور اخوا د سولې په لور، په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو په اړه افغان حکومت او طالبان بیلابیل نظرونه لري. افغان حکومت دغه پړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو نوې پړاو بولي، خو طالبان یې د تیرو پړاوونو په دوام ګڼي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا د مذاکراتو په دې پړاو کې د انس حقانی ګډون ته په اشاره سره وایي چې دا ځل به خبرې ښې پایلې ولري. احسان آریان راپور لري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي، افغان حکومت د دواړو لورو ترمنځ پیل شوی مذاکرات نوی پړاو بولي، خو طالبان یې د پخوانیو خبرو دوام. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند لطیف محمود وایي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ پخوانۍ خبرې د امریکا د ولسمشر له لوري لغوه شوې، او په قطر کې د روانو خبرو نوی پړاو د پخوانیو خبرو دوام نه دی. ښاغلی محمود د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ په روانو خبرو کې د افغان حکومت وړاندې شوي شرطونه هم د بحث وړ دي.
د خبرو پخوانی پړاو د امریکا د ولسمشر ټرمپ لخوا لغوه شوی او هغه ویلي وو چې مذاکرات مړه شوه او بیا بحثونه د خبرو د نوي پړاو په اړه وشوه، ځکه موږ د مذاکراتو نوي پړاو ته له شرطونو سره ژمن یو او په دې اړه د امریکا او ستراتیژیکو ملګرو ژمنو ته معتقد یو.
د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب پلاوي ترمنځ د سولې درې میاشتنۍ ځنډیدلې خبرې د شنبه په ورځ په قطر کې بیا پیل شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د افغان حکومت د نظر خلاف په خپل ټویټر لیکلی چې دغه خبرې له هغه ځایه شروع شوې په کوم ځای کې چې په ټپه درېدلې وې. ښاغلی شاهین وایي د حقانی شبکې مهم غړی انس حقانی چې څه موده وړاندې له زندان څخه آزاد شوی هم د خبرو اترو په دغه پړاو کې ګډون لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوله عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د خبرو اترو په دې پړاو کې د انس حقانی ګډون ته په اشاره سره وایي چې د نوموړي ګډون به د خبرو اترو په پایلو مثبت اغیز ولري.
طالبان
د پخوا په پرتله دا ځل ډېر نرم شوي او د قطر مذاکراتو به لږ تر لږه ښه پایله ترلاسه شي. شاید انس حقانی د خلکو دردونه او کړاوونه ښه درک کړي وي او وتوانېږي چې د سولې په خبرو اترو کې ښه رول ولوبوي.
که څه هم افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په اړه مختلف نظرونه لري، خو د خبرو اترو بیا پیلېدو خلکو ته هیلې پیدا کړې دي. احسان اریان، ازادي راډیو، کابل.
موګل ازادي راډیو نو اوري درنو دوستانو و امردل چې د افغانستان د سعودي علي شورا په قطر کې د طالب اساسو امریکایي پلاوی ترمنز د مذاکراتو په دې پړاو کې د انس حقانی ګډون ته اشاره سره ویلي چې د زلبدا خبري خي پایلې ولري. د سولې په موضوع کې پاتې کېږي. د سولې ولسی حرکت یو وار بیا ولایتونو ته سفرونه شروع کړل. د هلمند د سولې ولسی حرکت د زل هغه ولایتونو ته ځي چې تر دې وړاندې نو ورغلي. د دې حرکت غړي وایي د زلبا د اوربند پاړه د بیلابیلو ولایتونو د خلکو سره خبري وکړي. دوی چې د لخرګاه څخه په موټرونو کې حرکت وکړ، د جګړې پر ټولو غاړو یې غږ وکړ چې خبرو ته یې توجه وکړي او د اوربند لپاره عملی ګامونه پورته کړي. زموږ همکار الیاس دای له هلمند راپور راستوله.
اوربند غواړو، د افغانستان ولس اوربند غواړي او پوره اوربند غواړي.
تر هر لبس ورسته د اوربند خبره کوي. د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي وایي دا ځل به د اوربند او بین الافغاني خبرو لپاره د هیواد د ټولو ولایتونو د خلکو سره غونډې او ناستې وکړي. د سولې د ولسی حرکت دوه غړو د هلمند اوسیدونکو حاجی محمد نیکزاده او د ننګرهار اوسیدونکو ناصر ول د ټولو غاړو غاړو چې د دوی د ژغ بدرګه کړي اول اوربند وکړي ورسته د بین الافغاني خبرو لپاره سرکښینی.
موږ وګورل چې موټریس کاروانونه شروع کړي د دې لپاره چې په خبرو کې ځان هم لمن ځولار شي او ژر تر ژره د اوربند یو تدابیر ونیول شي تر څو وجنه ودرېږي.
اوربند غواړو او په هر لحاظ سره اوربند غواړو. که په هر رقم مشکلات وي موږ به دا سفرونه کوو. موږ به دنیا خبرو تاسو خصوصا تاسو رسنیو نه زموږ دا غوښتنه ده د سولې ولسی حرکت چې تاسو زموږ غږ دنیا ته بدرګه کړئ. موږ اوربند غواړو. موږ افغانان جنگ نه ستړي شي.
د هلمند د سولې ولسی حرکت د اوربند او بین الافغاني خبرو په هدف دا هلې ځلې په داسې حال کې پیل کوي چې د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې په اړه درېدلې خبرې د شنبه په ورځ بیا پیل شوې، خو د حکومت سره د مخامخ خبرو مسله بار بار طالبانو رد کړې ده. د سولې د ولسی حرکت غړي به دا ځل د سپینرنګ موټریز کاروان په واسطه د هیواد هغو ولایتونو ته ولاړ شي چې تر دې دمه نه دي ورغلي. د دې حرکت دوه نور غړو د رسنیو سره په خبرو کې ویل د جنگ څخه ستړي دي، باید اوربند وسي. دوی جګړه تر ټولو ډیره د ملکیانو په زیان وبلله او د سمدستي د ردل غوښتنه وکړه.
زاجي وزیرکا د خوست ولایت د مساخل ولسوالۍ اول غو ضرور ضرور بنوالو، ځکه چې ټول د افغانستان خلک ډېر ستړي شوي دي جنگونه او ډېر مړه شو، ډېر شهیدان شو، بیا بېګناه خلک. زه په دغه مشرانو نه چې امریکا دی، افغانستان دی، طالبان دی، دغه مخلوق چې دغه چا پر اړه نه لري، دا ولس چې ملګري دغه مسؤلیت دی په غاړه دی.
عبدالحمید خنجری ولایت باغلان ولسوالۍ خوست او قیرې قلعه خوش ما د هلمند حرکت سلی مردمی یک جا شدیم به خیصت باسر مملکت افغانستان. دیگه اوربند باید اول صورت بگیره، دویم دیگه برادر جان شیرین دیگه که تماما جیانی ها در این باره خدمت خدا انجام بده.
دغه حرکت څه باندې یو کال وړاندې په لشکرګاه کې تریوی خونړی چاودنه ورسته چې ګنډ شمیر ملکیان وژل رامنځته سو. دوی د هلمند څخه کابل ته پر پښو او د هغه ځایه بیا په لوڅو پښو بلخ ته ولاړل او په دغه موده کې یې د ډلو ډلو خلکو لخوا ښه خلاص وسو. که څه هم د سولې د حرکت پخوانۍ غوښتنې چې د جګړې درېدل او د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو کول دي د طالبانو لخوا په ټولیز ډول نه دي منل سوي، خو د دې تازه غوښتنو په اړه د جګړې ټولو غاړو له دې جملې طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. محمد ریاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل ککړه هوا نه یوازې دا چې کابل ښاریانې اندېښمن کړي، بلکې ناروغۍ هم ډېرې کړي دي. یو شمېر ډاکټران وایي په دغه ښار کې د هوا ککړتیا تنفسي، د زړه او د سرطانونو ناروغۍ زیاتې کړي. کابل ښاروالۍ او د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د دغه ستونزې د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل د جمهوریت روختون هغه ځای چې د کابل د ککړې هوا له امله پکې د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. محمد جان چې د تنفسي ستونزو له امله د کابل د جمهوریت روختون ته راغلی وایي د سالانډۍ او ټوخي لامل یې د کابل ککړه هوا ده.
محمد هم د شفاخانه خاطر مریضي سلفا تاثیر اولدگی هوا
زه د سابندۍ او ټوخي د ستونزو له امله دلته راغلی یم. هوا ډېره ککړه شوې ده، سره له دې چې له ماسک څخه استفاده کوم، خو سابندۍ او ټوخی مې ښه شوی نه دی، سامې بیخي بنده ده.
د برېښنا کمواله، د ډبرو د سکرو کارول، د کورونو د تودولو لپاره د لرګي او پلاستیکونو سوځول، د ښار حمامونه، د تولیدي فابریکو فعالیتونه او کابل ښار ته نږدې د خښتو د پخولو بټۍ هغه اصلي لاملونه دي چې د کابل ښار او چاپیریال د هوا د ککړتیا لامل شوي دي. خو کابل ښاریان چې د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې مهم نقش لرلی شي، د بې کیفیته موادو د سوځولو اصلي لامل د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکی رحیم وایي
د ډبرو سکارو له برېښنا او ګازو څخه ارزانه لویږي. که څه هم پوهیږو چې دا د هوا د ککړتیا لامل ګرځي، خو مجبور یو ځکه د سون نور مواد ګران دي.
یو شمیر ډاکټران چې د هوا ککړتیا تدریجي مرګ ګڼي وایي په دې وروستیو کې د هوا د ککړتیا له امله د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د داخلي د عمومي ناروغیو متخصص ډاکټر روح الله فیض آزادی راډیو ته وویل
تنګي نفس باشه، تحریک او تخریش
لنډمهال تاثیرات د ساه بندیدل، د غوږو او ستونو د تنفسي سیستم تخریش او اوږدمهال تاثیرات اوږده ساه بندي، د سږي د بندیدو مزمن مرضونه، برانشیت، د زړه ودریدل او حتی سرطان نه دي. د هوا ککړتیا په امیدوارو میندو کې حتی د جنین د سطح لامل هم کیږي.
سربیره پر دې د کابل ښاروالۍ ویاند نرګس محمد وایي د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه د 4015 لوړپوړو ودانیو، حمامونو، رستورانونو، روغتونونو او د هستوګنې د ښارګوټو د سون سیستمونو ارزولي او یو شمېر چې له معیارونو یې سرغړونه کړې جریمه شوې هم دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
له کابل د کونړ په لور په ختیځ ولایت کونړ کې د پاکستانی روپیو د چلخت په وړاندې د مبارزې پایل د دې ولایت چارواکو پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ دولتي مامور نشي کولای چې پاکستانی روپیو سره دفتر ته ولاړ شي. د چارواکو خلکو ته دوه میاشتې مهلت ورکړی چې له خپلو کورونو، جیبونو او کاروبار څخه پاکستانی روپۍ خاتمه کړي او که له هغه وروسته چا سره پیدا شو قانوني سزا به ورکړل شي. تفصیل روحلا انوري وړاندې کوي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ویل د افغاني بانک نوټونو د راجولو په غونډه کې پریکړه کړې چې دوه میاشتې وروسته که هر چا په پاکستاني وکالدارو راکړه ورکړه وکړه او یا هم ورسره ولیدل شوي، کالدار به دولتي کیږي او هغه ته به سزا ورکول کیږي.
په راتلونکو دوه میاشتو کې کاملا دلته کالدار ټولیږي او ځای به افغانۍ نشي او دې کار ته ژمن یو او په ډیر قاطعیت اوپراج ژمنتیا به ان شاء الله دغه پلان عملي کوو. په خپله خاوره کې، په خپله جغرافیا کې چې پردی پیسې چلیږي دا بېخي د شرم خبر ده. هر هغه څوک چې داسې عمل ترسره کوي هغوی به د قانون منګلو ته سپاري.
خلک وایي ستونزه خپله دولتي مامورینو کې ده. کله چې ماشونه واخلي لومړی بازار ته راوځي او افغانۍ پر کالدارو بدلوي. عبیدالله وایي
ډیر وخت خوشی چې دا پریکړه کیږي چې مونږ افغانې زمونږ ملي هویت دی. خو هغه خلک چې دغه پریکړه کوي، خلک چې دا خبرې کوي چې تاسو افغانې ستاسو ملي هویت دی او دا دود کوي او دغه پریکړه لیکونه لیکي او دا بندیزونه د دوی خپل جوبونه د کالدارو نه ډک دي. چارواکي دي چې ماشون اخلي په افغانې او چې مازیګر راوځي بس ډاری کې کالداري کړي.
خو د کونړ والی وویل له دې وروسته هیڅ دولتي مامور نشي کولی چې کالداري جب کې وګرځوي او یا هم کالدارو سره دفترونو ته راشي.
دوایرو ته راځي که ملکی کسان راځي دوایرو ته په جب کې کالدار کیکوای نشي. افغانۍ باید وي ترانسپورټ کې د کالدارو چلان بند. نور په کونړ کې د کالدارو د چلان جواز نشته.
خلق وای پخوا هم حکومتي مسولینو دې ته ورته ډېرې پریکړې کړې خو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. دا ځل حکومتي مسولین په کونړ کې په داسې حال کې د کلدارو بندولو او افغانیو دودولو پریکړه کوي چې د پاکستانی کلدارې قیمت د افغاني بانکنوټونو او بهرنیو آثارو په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړي. اقتصاد پوهان وایي افغانانو لپاره دا ښه موقع ده چې د کلدارو چلښت ته بس ووایي او پر ځای افغاني رایج کړي.
د کندوز بڼوال او بزګران وایي څه کال د آب و هوا د خوالي له کبله دوی د بادامو د باغونو څخه د قناعت وړ حاصلات راټول کړي. تفصیل هم زموږ همکار اجمل اریان وړاندې کوي.
په کرنیزو محصولاتو کې بادام د باغ لرونکو او بزګرانو له قیمتي کرنیزو محصولاتو څخه شمیرل کیږي. خو د آب و هوا د ښه والي په صورت کې بزګران له خپلو باغونو څخه د قناعت وړ حاصلات راټولوي. حبیب الله چې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو باغ لري په دې اړه وایي
بادام خو ډېر حاصل هم نیولی وو او خو په بایکم خو قیمت کې به بایکم صحیح دی. یار خپله تقریبا یو دوه سوه نیا لګې لري دوه سوه درختې سره سره لس منه پورې شا یعنې غټې درختې پورې لس منه پورې جانې اصل ته به درې ولګېږي کوي.
د دې ولایت بزګران په روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي اصلي لامل د آب و هوا ښه والی بولي او دغه ورځ په بازار کې د بادامو له نرخ څخه هم راضي دي. د کندز د قلعهزال ولسوالۍ یو تن بڼوال اکرام الدین په دې اړه وایي
پروس کال نه هوا بل کال نه حاصلات څه کالی ښه دی. نرخونه پروس کال نه څه کالی دوه سوه درې سوه فرق کړی جګ شوي دي. کندز کې لس رقمه بادام دی. ستربایي دی، بخملي ستربایي دی، قاربایي دی، خیرالدینی دی، مرواج دی، کاغذي دی.
له دې سره سم په کندز کې د وچ او تازه میوو د ټولنې مسؤول عبدالباقي هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې 60% زیاتوالی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر پارلمان ته هغه لایحه وړاندې کړه چې د بندیزونو په وړاندې د مقاومت بودیجه وبلله. حسن روحانی په همدې حال کې له روسیې څخه د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د احتمالي پور یادونه هم وکړه چې د عوایدو مهمه سرچینه به وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی اژانس په حواله نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د نوي 1499 مریض کال لپاره د بودیجې دغه لایحه په داسې حال کې پارلمان ته وړاندې کیږي چې د امریکا بندیزونو پر ایران فشار سخت کړی دی. بلخو ایرانیان لا هم د تیرې میاشتې د پیل سویو اعتراضونو پر مهال د حکومت له وژونکو ځپونکو اقداماتو کړیږي. د ایران خلک وروسته له هغې لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل چې حکومت د تیلو پر مصرف سهمیه ولګوله او د حکومت سبسایډي یې کمه کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د راتلونکي لمریز کال بودیجه پر تیلو ډیره متکی نه ده. ولسمشر روحانی نن د بودیجې د لایحې د وړاندې کولو پر مهال د پارلمان وکیلانو ته په خپل وینا کې چې له دولتي تلویزیون نه خبرېده وویل
مبنای بودجه ما
زموږ بودیجه د امریکا حد اکثری فشار او د بندیزونو دوام ته په پام سره طرح شوې ده. دا په دې معنی نه ده چې دولت به نور اقدامات نه کوي. هدف مو په عین حال کې همدا دی او د هغه پر اساس مو د 1499 مریض کال بودیجه طرحه او اجرا کړې ده. شغلی روحانی ویل چې دا د بندیزونو په وړاندې د مقابلې او مقاومت بودیجه ده. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، د ایران پولي واحد او اقتصاد د امریکا د بندیزونو او نورو اقداماتو له کبله سخت ځپل شوی دی. خو د 2015 میلادي کال د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي هیوادونه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. لکه چې امریکا د ایران د اقتصاد د ځپلو لپاره له اټومي تړون څخه وتلې، روسیې په وار وار هغه څرګندلی چې د امریکا غیر منصفانه تاکتیکونه یې بللی دي.